د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته خراغ لست قدر منوریدونکو لدی شبي ازادي رادیو په دولس شپږ نوي منځنیو څپو خبرونه کوي دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 292 تنه ملکي وګړي د ماینونو او چاودیدونکو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. د دفتر په یو تازه راپور کې ویلي چې په دې کسانو کې له هرو لسو څخه نهه ماشومان وو او 50% یې د لوبو پر مهال وژل شوي. د اوچا د راپور له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو توکو 89% قربانیان ماشومان وو. راپور زیاتوي چې له 1990 کال راهیسې چې شوروي ځواکونه له افغانستانه وتلي 45,000 افغانان د ماینونو د چاودنو او جګړو په ترڅ کې د چاودیدونکو توکو د پاتیشونو له کبله وژل شوي دي. اوچا خبرداری ورکوي چې په 2024 کال کې د ماین پاکۍ د پروګرام د مالي سرچینو کمښت د شاوخوا 3.4 میلیون خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د چمن اوسیدونکي او کاروباریان وایي چې د سپین بولدک چمن لار لهم تړلې او دوی ته پر افغاني تذکرو او شناختی کارت د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. پرون د چمن د پرلات مشرانو اعلان وکړ چې خپل لاس میاشتنی پرلات ځکه پای ته رسوي چې د بلوچستان یلد د کورنیو چارو پخوانی وزیر دوی ته ډاډ ورکړی چې حکومت د مذاکراتو په نتیجه کې ورسره منلې چې خلک د پخوا په شان د چمن سپین بولدک پر دروازه پر پاکستاني شناختی کارت او افغاني تذکره تګ راتګ کولای شي. خو د چمن سلګونه اوسیدونکي او د کرښې د دواړو غاړو کاروباریان چې نن دروازې ته ورغلل نو چارواکو له پاسپورت پرته د تګ راتګ اجازه ورنکړه. بلخوا په سپین بولدک کې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت په پریکړه کې کوم بدلون نه دی راغلی او خلکو ته اجازه نشته چې پر تذکرو او شناختي کارت تګ راتګ وکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وایي د امریکا له بندیزونو سره د مقابلې لپاره له افغانستان سره په افغانۍ او روبل راکړه ورکړه کوي. دیمیتری ژیرینوف پرون تاس خبری آژانس ته وویل چې د افغانستان او روسیې ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه په غوړېدو ده او زیاته یې کړه چې روسیا او افغانستان دواړه له بندیزونو سره مخامخ دي او په راکړه ورکړه کې له ډالر څخه کار نه اخیستل پر وړاندې یو انتخاب دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقوقو یو اداره وایي ایران د یو افغان په ګډون 8 تنه د مخدرو موادو د قاچاق په تور اعدام کړي دي. د دې ادارې په وینا اعدامونه پرون اول مورز د کراچ په قزل حصار زندان او د شیراز په عادل آباد زندان کې شوي دي. راپور زیاتوي چې اعدام شوي کسان د مخدرو موادو په اړوندو جرمونو قتل او تیری محکومو. په دوی کې یو هم ښځه وه. تر اوسه د اعدام شوي افغان وګړي هویت نه دی روښانه شوی. هنګاو له دې مخکې د ورته تورونو له کبله د دو افغانانو د اعدام خبر هم ورکړی و. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د پاریس د اولمپیک لوبو پر مهال به اسرائیلي لوبغاړو ته 24 ساعته امنیتي خوندیتوب ورکړل شي. جرال ترمانن دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې یو کین پالی افراطي وکیل وویل د اسرائیلو د لوبغاړو ډله په فرانسه کې د منلو نه ده او په اولمپیک کې د هغو د ګډون پر ضد یې د اعتراضونو غوښتنه وکړه. د پاریس اولمپیک د راروانې جمعې په ورځ د جولای په 26مه پیلېږي او دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین او غزې د جګړې له کبله امنیتي اندېښنې په ټوله اروپا کې زیاتې شوې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. نن دوشنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د زمری یا اسد لومړۍ نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای له 22 سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې ملګری ملتونه په افغانستان کې په وروستیو طبیعي پیښو کې د مرګ ژوبلې د شمیر د زیاتېدو خبر ورکوي. بلخوا په ننګرهار کې مصیبت ځپلې کورنۍ وایي چې په ډېر بد حالت کې دي.
تاسو یقین په خدای وکړئ چې دا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. کور ډېره زیاته تباهي شوې ده.
ماینونه او ناچاودي مهمات لا هم په افغانستان کې د خلکو په تیره د ماشومانو ژوند ګواښي.
زما زوی و هغه شهید شوی ده.
آیا د سپین بولدک چمن پر لاره پر احتیاط تګ راتګ پیل شوی دی؟ په دې اړه به معلومات درکړو. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې افغانستان د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاین کې څومره مهم دی.
زه فکر نه کوم چې هم له دونه د افغانستان مسلو ته دلچسپي ولري. د دې په خاطر چې د افغانستان مسله اوس په هاشټګ کې واقع شوې ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې د وروستیو طبي پیښو له کبله د مرګ ژوبلې په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکوي. د ادارې په یو تازه راپور کې د مړو شمیر 850 او د ټپیانو 380 تنه ښودلی او خبرداري ورکړی چې زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو سرپنا د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته بیړنۍ اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو او سختو اورښتونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو سرپنا د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا پرون د جولای په 28 په خپور کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر 850 او د ټپیانو 380 ته رسیدلی دی. اوچا همداراز ویلي چې د ارزونې ټیمونو تر اوسه په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې نږدې 2000 زیانمنو کورنیو ارزونه بشپړه کړې چې په بیړنۍ توګه خوراکي توکو سرپنا د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې وروستیو اورښتونو او طوفان په تورخم کې د عمري په نوم د راستنیدونکو پنډغالي ته هم تاوانونه ولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار لپاره د طالبانو سیمه ییزې ادارې د رسمي شمیرو له مخې د وروستي توپان له امله یوازې په دې ولایت کې 150 کسان وژل شوي، 1568 تنه ټپیان شوي، خو 308 ټپیان په رسمي ډول په روغتونونو کې ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر هم ویلي چې ننګرهار د نورو سیمو په پرتله ډیر ځپل شوی دی. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي ازادي رادیو سره په خبرو کې د زیانمنو سره د مرستو په لړۍ نیوکه کوي. دوی دا وکړه چې رامنځته شوې ویجاړۍ او په دې برخه کې کړو ژمنو ته په کتو د مرستو بهیر ډیر پست دی. د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ یو تن قومي مشر ګلاغا سومان چې وروستیو ورښتونو او توپانونو ځپلی او سیلاب ځپلو ته د ویش لړۍ هم له نږدې ساري ازادي راډیو ته وویل:
تاسو یقین په خدای وکړئ دا خلک ډېر زیات غربت سره مخ دي او ډېر غټ مشکل سره مخ دي او ډېر زیات فقیر دي. د کور ډېره زیاته تبهي شوې ده، ډېره زیاته. یو ارګان هېڅوک د میډیا پورې څوک نه دی راغلی دی خلکو ته. نو زه د یو کوټ والا او د یو کلي او د یو انتخاب د سیمګیري په سر صفت نو توجه ډېره غواړم.
د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ چې دا هم شدید ورښت او توپان سخت ځپلې د میرویس شوقي په نوم یو اوسیدونکي چې توپان ځپلې ازادي راډیو ته وویل:
کوروالا مې لږ جوب لوس، نور کورم یو شیم روغ نه ده پاتې، نه چته او نه دیوال او نه یو شیم نه دی پاتې. اصلته نه دی ما او نه مې دی ورور. الله دې ورحمېږي. من کله خدا سخروت کې د شیخ مصری سره دلته اوسېدل یو غون کله وران د ورور اوس.
ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر او چا ویلي چې د تیرې اونۍ د دوشمې د ورځې راهیسې د افغانستان 9 ولسوالۍ د سختو ورښتونو، سیلابونو او توپان شاهدانې وي چې له امله یې درنه مرګ ژوبله واوښته او خلکو ته یې ګڼ مالي زیانونه واړول. تیرې پنځمې په ورځ د روانې جولای په 13 نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې وی خبري غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې وروستیو طبي آفتونو له کبله 1503 کورونه ویجاړ شوي او 1340 کورنۍ بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن هم په دې اړه وروستۍ خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون څپې لږ تر لږه 1500 ماشومان هم بې کوره کړي دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو جلا راپور کې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د شتون په اړه هم معلومات ورکړی دي. او وایي چې په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون وګړي د ماینونو او د جګړې د پاتیشونو ناچاودو مهماتو له کبله د زیانمنېدو له دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. دا اداره وایي یوازې د روان لمریز کال له جنوري څخه تر جون میاشتې پورې د دې ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو له کبله د 292 ملکی وژلو د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمیرې ثبت کړې دي چې ډیری پکې ماشومان دي. فیروزه عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر روان 2024 کال کې په افغانستان کې د ماینونو او جګړو د پاتې شویو ناچاودو مهماتو د چاودنو لامل د چاودنو قربانیانو او د نورو ماینونو د خونسا کولو لپاره د مرستو د بودیجې د کمښت خبره کړې او د ماینونو لګواک سره د 3.4 میلیون افغانانو پر مخامخ کېدو یې اندېښنه ښودلې ده. اوچا د یکشنبې په ورځ د جولای په 21 نه وخته په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د 2024 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو لامل د 292 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړي چې 88% یې ماشومان دي. د ادارې ویلي په قربانیانو کې د هرو 10 کسانو له ډلې 9 ماشومان دي. دغه اداره زیاتوي 55% مرګ ژوبله د ماشومانو د لوبو او 15% د اوسپنو د راټولولو پر مهال پیښیږي. د ادارې د ماینونو او ناچاودو توکو له امله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له ماینونو او ناچاودو توکو د قربانۍ شویو ماشومانو ځینې کورنۍ وایي دوی او په سیمه کې ګڼ نور خلک د ماینونو د شتون له امله له خطر سره مخ او په ویره کې ژوند کوي. د پروان ولایت د کوه صافي ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماین چاودنې قرباني شوی دی. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالصبور هم وایي چې کله یې ځکه په ماینونو ډک دی چې په تیرو 30 کلونو کې د جګړو مرکز و. د ازادي راډیو ته وویل
ما بل دې خاله زوی هغه د سه په بم باندې ټوټه ټوټه شو چې چاوم نه لیدا ام دا غټ بم مو د روسانو د وخت پروت و. زمنګ د وطن په هر کور کې دوا یو کس باندې نه چاو د ماینونو په دې موادو باندې په غرونو کې کله چې رنی بي ولې دي تللی دي یا د سه مثلا د غربت په وجه کوشش کړای چې دا اوس په نه خرڅې دول لپاره دا هغه کې کنه بیا د کر اخلاص شوی دا.
د کابل د چراسیا ولسوالۍ اوسیدونکو مصطفی بي وای لوړان دي خښو بيو ماینونو د کاکا څلور ماشومان ته مرکزوب لا وراړه ولې دا
زمان یو لور او یو زوی یو بل لور یو بل ورکل زوی زه په کې زخمیان او دوه لري په شهیدان زول هغه کې چې شهید تو هغه چې په کارو کې ستنې په هغه کلان او لور ته وا تقریبا نوې مطلب ټول نو دی وې رحمت الله او د لور نوم یې شوی ملاوی بلالی و.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو لمخې د 1991 میلادي کال راهیسې 45,000 افغانان لوړاندې د خښسو یو ماینونو او جګړو پاتې شوی یو ناچاو د توکو د چاودنو لامل قرباني شوی چې د دوی په خبره په هر میاست کې 110 کسانو د مرګ ژوبله وخت ده. د غیدارې لدې وړاندې د روان کال د اپریل په 3مه په یو خبر کړي راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو لامل وخت مرګزوبلې 9.8% قربانیان ماشومان و. دوی په دې راپور کې دا هم ویلي و چې د افغانستان 1.2 میلیون متر مربع ځمکه د تیرو جګړو په پاتیشونو ناچاودو توکو او ماینونو ککړه ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلان وایي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د شنبې په ورځ د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته د دوی د اعتراض او لاریون پر مهال د ځینو سخت دریزو کسانو لخوا برید شوی چې د دوی له ډلې نه و. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې دا برید له مخکې د نورو کسانو لخوا پلان شوی و. د شنبې په ورځ په فرانکفورت کې د ګیلمن وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې د غورځنګ د غړو او یو شمیر افغانانو لخوا د اعتراض په ترڅ کې یوې ډلې چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ورسره و د پاکستان پر قونسلګرۍ برید وکړ او د پاکستان بیرغ یې راښکته کړ. په دې اړه نور جزئیات د عبدې سپوږمۍ پر راپور کې واوري.
وروسته له هغې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني په فرانکفورت ښار کې د دغه هیواد د قونسلګرۍ مخې ته د پی ټی ایم د غړو او یو شمېر افغانانو اعتراضونه افراطي وبلل او هغه یې وغندل، اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤلین چې د دې اعتراض او لاریون جوړونکي وو ادعا کوي چې دا د پاکستان د حکومت له لوري پلان شوې دسیسه وه. دوی زیاتوي چې د المان له پولیسو څخه د قونسلګرۍ مخې ته د اعتراض له اجازې وروسته په پام کې وه چې د پاکستان د قونسلګرۍ مخې ته به سوله ییز اعتراض کوي، خو نامعلوم کسان د دوی ډلې ته ننوتل او پر قونسلګرۍ یې برید وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یو مسؤل او د دې اعتراض جوړونکي سلطان محمد سلطانی ازادي رادیو ته وویل
دا خپل دا د سیاست چوه د پاکستان له خوا څخه و، دا زړه فاسخه و، دی هلته دروازې خلاصې پرې شوې. دا په موږ پسې دا ګډوډي نه زموږ غوښتنه وه، نه زموږ د غوښتنې پر اساس و، نه موږ داسې غوښتل. تاسې خبر یاست چې موږ همیشه موږ عدل و انصاف غواړو. موږ دوی ته هم دغه وکړی چې موږ د انسانیت او د بشریت خلک یو. دا پرون ګډوډي چې راغلي و، دا د دې د فاسخ خپل هغه کسان وره غوښتل چې زموږ د اړین راته خلال ورته واچي او زموږ د اړین راته بلې خواته یوسي. نو دروازې خلاصې پرې شو په دې وخت کې.
یو افغان کډواله چې په دغه اعتراض کې ګډون درلود او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
په دې کې داسې اشخاص وو چې هغوی خاص فساد ته لمن وهله، چې یا د بیرغ ته یا د پاکستان کم کونسل چې دغه دروازې یا کړکۍ په لغه تور وهلې وي، هغه د پاکستان خپل پالیسي ده. موږ داسې هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړې او نه به ورکو چې هغه د چا بیرغ یا د چا کور ته یا د چا دروازې ته توهین وکړي. او په موږ کې داسې څوک وو چې موږ نه پیژنده.
دا ادعاوی په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین د یک شنبه په ورځ د جولای په 21مه په خپل ایکس پاڼه دا برید غندلی او ادعا یې کړې چې روزل شوي کسان د ملي اعتراضونو په منځ کې د منفي تبلیغاتو د جوړېدو پلان لري. پښتین د المان له ځایي چارواکو څخه غوښتي چې د دغه جنایت د عاملینو پر وړاندې اقدام وکړي. د جولای 6مه شنبه ماښام په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې یو شمېر خواشینی او قهرجن اعتراض کوونکي د جرمني په فرانکفورت کې د پاکستان د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوځي او د دغه هیواد بیرغ ښکته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې دغه برید په کلکه وغانده. په اعلامیه کې د قونسلګرۍ په امنیت کې د جرمني د پولیسو بې باکي هم غندل شوې او د یاد هیواد له چارواکو یې غوښتي چې پر قونسلګرۍ بریدګر ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف له دې پیښې وروسته افغانان بې پاسه یا ناشکره بللي او ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جنګېدلی او اوس هم د شاوخوا 4 میلیونه افغانانو کوربه دی. آصف په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته په اشاره سره ویلي چې موږ باید په خپلې میلمه پالنې باندې له سره غور وکړو. نوموړي دا څرګندونې په فرانکفورت کې د هغه اعتراض په غبرګون کې کړې چې اعتراض کوونکو د افغانستان د بیرغونو په رپولو سره د پاکستان بیرغ راټیټ کړی. دغه اعتراض په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي او مشهور شاعر ګیلمن وزیر د وژنې په غبرګون کې شوی و. نوموړی د چنګاښ په 10مه په اسلام آباد ښار کې د نامعلومو کسانو له لوري له برید وروسته د چنګاښ په 6مه د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټه ادعا کوي چې د تیر جمهوری نظام پوځیان د تیرو دریو کلونو راهیسې د ناقانونه وژنو، شکنجو او نیولو له ګواښ سره مخامخ دي. د کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې پوځیان د امنیتي ادارو په ډیټابیس کې ثبت وو، خو دا ډیټابیس د دوی په وینا اوس د طالبانو په لاس کې دی.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې ادعا کړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې له نږدې 3 کلونو را په دې خوا د دفاعي او امنیتي سکتور سلګونه افغان پوځیان په پټه توګه وزل سوي، تری تم سوي او په مرګ ګواښول سوي دي. دغه کمیټې په یوه اعلامیه کې چې پرون یک شنبه خبره کړې ویلي چې دغه پوځیان لا هم د طالبانو له لوري په ناقانونه توګه د وزن او شکنجو او نیولو له ګواښونو سره مخ دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دغه پوځیانو معلومات چې د تېر جمهوري نظام په ډیټابیس کې ثبت و، او دغه ډیټابیس چې اوس د طالبانو په واک کې دی، په وسیله د دوی د کورونو موندل طالبانو لپاره اسانه کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو وړاندې تل دا ډول ادعا رد کړي دي. د تېر جمهوري حکومت پر مهال د دفاعي ځواکونو یو غړي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادعا وکړه چې څو موده وړاندې د طالبانو د حکومت په زندان کې ډول ډول شکنجې ورکړل شوي دي.
ما نفت ما چه دردی را کشیدیم، حالا رفت که سپری شد. من ما امسانه های تل خزیم
ما پا تیر او میشتو که چه دردونه چه تیر کل طول لارل تیر شول. خود هقه وقت هقه ترخی سحنی با میتل او در جون ترپای او و دردوی درد پدی خاطر وایم چه هیچ گنادی نوی کدی، خود چه در باندی ظلموشی او شکنجه شی ترچو پا گناه اعتراف کدی، پا داسی حال که چه تا هیچ جرم نوی کدی.
د افغانستان د پخوانی پوځیانو د ملاتړ کمیټې په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې پخوانی افغان پوځیان په ځانګړې توګه ښځینه د امنیتي ګواښونو تر څنګ د بېوزلۍ، بېکارۍ، رواني ستونزو او د دې فشارونو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. وړاندې راغلي چې د دغو پوځیانو یو شمېر یې چې له خپلو کورنیو سره ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شوي، هم له اقتصادي ستونزو، بې برخلیکه حالات او د بیرته ایستلو له ګواښونو سره مخ دي. په پاکستان کې د مخکنیو دفاعي ځواکونو یوه غړي سمونوال لطیفې شجاعي ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه نظامی ها اکثرشون اینجا هستن، بسیار پود زندگی میکنن با ترس.
لبد مرغ اکثر پوجیان دلته په پټه او بیره ژوند کوي، او که خدای مکړه وشړل شي د پولي هغه غاړي به ژر تر زره وپیژندل شي، او آن د وژلو او بندي کېدو له ګواښ سره به مخ شي.
د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د پخوانیو پوځیانو د نیونو، شکنجو، وزنو او د شتمنیو او وسایلو د مصادرې د مخنیوي لپاره دې پر طالبانو فشارونه وارد کړي، او د تعامل په نوم دې له طالبانو ملاتړ نه کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سویو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې تل دا ډول داوی رد کړي، او ادعا یې کړې چې د خپل مشر د فرمان له مخې دوی عمومي عفو ته ژمن دي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یونماد روان کال په جنوري میاشت کې ویلي و چې د دغه سازمان د بشري حقونو برخې په 2023 کال کې د افغانستان د پخوانیو امنیتي او دفاعي پوځي ځواکونو د غیر قانوني وزنو، خپل سارو نیونو، شکنجو او بد چلند پیښې ثبت کړي دي. یونماد د 2023 کال په جولای کې هم یو راپور خپور کړی و چې د طالبانو د حکومت له لوري د پخوانیو پوځیانو او دولتي کارکوونکو د بشري حقونو د سرغړونو 800 پیښې ثبت کړي چې 283 یې د ناقانونه وزنو پیښې وې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال د یونما دا راپور رد کړی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتي کمپاین څخه د ولسمشر جو بایدن وتلو د دې هیواد د انتخاباتو د پایلو په اړه چې څه کم څلور میاشتې ورته پاتې دي پوښتنې رابرسیره کړې دي. یوه مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه له خپلې مرستیالې کاملا هارس څخه د جو بایدن ملاتړ په دې معنا دی چې میرمن هارس به د دې ګوند وروستۍ کاندیده وي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د امریکا اوسنی ولسمشر یو اتیا کلن جو بایدن وایي چې د ده د هیواد ګټې د دې غوښتنه کوي چې د امریکا له انتخاباتي کمپاین څخه لاس واخلي. د ښاغلي بایدن د ډیموکرات ګوند زیات شمېر اغېزمند غړي په دې باور دي چې هغه د جمهوري پال ګوند له کاندید ډونالد ټرمپ سره په انتخاباتي مناظره کې ښه نه و ځلېدلی، او له همدې امله یې پر ښاغلي بایدن فشار راوړی چې بل کاندید ته لاره پرانیزي. شغل بایدن د خپل ګوند له دې غوښتنې سره په پیل کې مقاومت وکړ، خو په پای کې ورسره موافقه وکړه. د لندن په پوهنتون کې د سیاسي علومو پروفیسر توماس ګریفیت په دې باور دی چې شغل بایدن په بد حالت کې و. د په وینا هر ځل چې په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړیو له د غوښتنه کوله چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه ډډه وکوي، په حقیقت کې هغه ته ګزار ورکاوه، او په نهایت کې دا فشارونه دومره شول چې ښاغلی بایدن یې نور په وړاندې مقاومت نشوای کولای. د واشنگتن په پوهنتون کې د سیاسي مدیریت پروفیسر مات ډالک په دې باور دی چې په وروستیو اونیو کې د دیموکرات ګوند مشرانو په منځ کې بحثونو دا وښودله چې د دیموکراتانو زیات شمېر رای ورکوونکي نور پر ښاغلي بایډن لازم باور نه لري. د پروفیسر ډالک په وینا دا اندېښنه وه چې ښاغلی بایډن نور دومره اغېزمن شخصیت نه دی چې د ډونالډ ټرمپ په وړاندې سیاسي جګړه وګټي. په نهایت کې جو بایډن د فشارونو ته غاړه کېښوده او د ډیموکرات ګوند د کاندید په توګه د خپلې مرستیالې کاملا هاریس ملاتړ وکاوه. د لندن د کالج پوهنتون پروفیسر ګریفیت وایي په دې برخه کې ډېر شکونه و چې آیا جو بایډن به له ډیموکرات ګوند څخه چاته د ګوند په عمومي کنوانسیون کې د نهایي کاندید په توګه لاره پرانیسي. خو د ګریفیت په وینا وروستۍ پیښې سبب شوې چې بایډن د کاملا هاریس د کاندیدۍ ملاتړ وکړي.
هغه رسمي تعامل ایجاب دې کوي چې یعنې ډیموکراتان خپل منځ سره ټول سي او
قدر من اوریدونکو د اسمت څاروان پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتي کمپاینونو څخه د ولسمشر جو بایډن وتلو د انتخاباتو د پایلو په اړه یو لړ پوښتنې رابرسیره کړې دي. اصلي پوښتنه دا ده چې آیا کاملا هاریس به د ډیموکرات ګوند وروستۍ کاندید وي او که به ډیموکراتان بل کاندید رامخې ته کړي. اسمت څاروان د سیاسي چارو له شنونکي د کالیفورنیا پوهنتون له استاد زمان ستانیزي سره په دې اړه د مرکې په پیل کې همدا پوښتنه کړې.
هغه رسمي تعامل ایجاب دې کوي چې یعنې ډیموکراتان خپل منځ سره ټول سي او کنوانسیون د ډیموکراتانو یو میاشت بعد راځي و هغه خبرې شته، اما په وخت کې خو په دغه شکل د مخ راغلي دي له دې نه بهترین انتخاب نه درلود. په دې سره لږ ورځې سه دا تصمیم البته د پردې شاته تصمیم نیول شوی و چې بایدن لارډ سي د چا محبوبیت په زیات وي، د کاملا هاریس هغه محبوبیت نظر ټول نورو احتمالي کاندیدانو نه زیات و.
فکر کوي چې د بایدن له څنګ تکیدو وروسته د جمهوري غوښتونکو په مقابل کې به د ډیموکراتانو دریس غښتلی شي
و په مراسم غښتلی کېږي، په خصوص په دې چې که چېرې زه اوس فکر نه کوم چې اوس ټرمپ دې ته حاضر شي چې له کاملا هاریس سره هغه وکړي مناظره وکړي. دلیل د ما په نظر البته دا د خود اما فکر کوم چې کاملا هاریس ډېره ښه کاندیده وي.
په هر ټولنه کې څه نا څه تو کمیز او نژادي مسائل مطرح وي، دا مسائل څومره تاسو په نظر کې نیسئ او دغه مسائل ته په کتو فکر کوئ چې د ډیموکراتانو دریز به غښتلی شوی وي؟
خو دا خبره ده چې اول دغه یو چې و دغه یو سحر د اوباما پراتګ باندې هغه مات شو، یعنی یو غیر سپین پوستیم کولی شي رئیس جمهور د امریکا سي. بیا په 2016 کال کې هیلری کلینتن کاندید شوه د ریاست جمهوری له خاطره، چې د ما په نظر باندې البته یوازې د ما په نظر باندې زه فکر کوم دا انتخابات هغې وړي وو چې ډېرو خلکو رایه ورکړله. هغه موضوع د جنسیت تفاوت او نژادي تفاوت فکر کوم چې مطرح نه وي، او زه فکر کوم چې که چېرې بیا هم دا د ما خپل هغه ده که چېرې ډیموکراتان وکړلی شي چې یو ډېر مترقي کاندید چې بله د ماساچوستس ایالت سناتور ده چې هغه هم په ټکټ کې راولي، یعنی دواړه خواوې رئیس جمهور او معاون دواړه ښه دي، فکر کوم چې دا به ډېر قوي ټکټ وي.
څه فکر کوئ چې د دواړو ګوندونو د افغانستان په اړه په نظرونو کې څومره توپیر شته؟
زه فکر نه کوم چې هم له دونه د افغانستان مسلو ته دلچسپي ولري. د په خاطر چې د افغانستان مسله اوس په حاشیه کې واقع شوې ده، او اصلا د امریکا وتل افغانستان په همدغه دلیل و چې د امریکا او د روسیې د سطرنج په بازي کې بازی تغییر وکړه. امریکایان وغوښتل چې روسیې سره په اوکراین کې مقابله وکړي، نو د هغه په خاطرې خپل هغه ضعف احتمالي ضعف چې درلود چې هغه په افغانستان کې دا و چې روسانو اته ویلي و چې موږ به طالبان ته پیسې ورکړو چې امریکایي جنرالان و یا امریکایي صاحب منصبان ونیسي. امریکان له هغه مشکل نه ځان هغه ته ګوښه کړ.
د سیاسي چارو شنونکی د کالیفورنیا پوهنتون استاد زمان ستانیزای و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.